السلام علیکم درنو اوریدونکو، په کابل کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه اکرام الله اکرام په روانه نیم ساعته پښتو خبری مجله کې هرکلی کوم. د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر رامنځته شوې لانجه نن په فزیکی شخړو بدله شوې ده. انتخاباتي بنسټونه وایي کوم ځنډونه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا په عملیاتي پروګرامونو کې رامنځته شوي، په سلو ورځو کې دغه لړۍ پیلېدل ناممکن دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې نږدې 1.5 میلیونه خلک په نړۍ کې د جګړو او نورو ستونزو له امله له خپلو اصلي مینو بې ځای شوي. دا یو شمېر نور مطالبو په روانه نیم ساعته خبري مجله کې تاسو ته لپاره راټول کړي دي. خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې حسیب تلاشي وړاندې کوي.
د ولسی جرګې د ریاست پر سر راپورته شوی لانجې په یو ځل بیا په فزیکی شخړې واوښتې. د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه وایي ناشونې ده چې ولسمشریز انتخابات په ټاکلې نیټه ترسره شي. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ امنیه قومندان په یو کمین کې ووژل شو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي چې تیر کال په نړۍ کې 1.5 میلیونه کسان بې ځایه شوي دي. او د ملګرو ملتونو یو څېړونکی وایي شواهد ښیي چې د سعودي عربستان ولی عهد او نور لوړپوړي چارواکي د سعودي خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې لاس لري. د ولسی جرګې د ریاست پر سر راپورته شوی لانجې نن یو ځل بیا په فزیکی شخړې واوښتې. دغه شخړه وروسته له هغې رامنځته شوه چې د میر رحمان رحماني پلویانو دی د ریاست پر څوکۍ کېنوه. دا کار د ولسی جرګې د یو شمېر نورو غړو د مخالفت او غبرګون سره مخ شو، او د میر رحمان رحماني او کمل ناصر اوسیلي پلویان سره لاس او ګریوان شول. په دغه شخړو کې د ریاست میز او څوکۍ هم ماتې شوې. د ولسی جرګې یوې غړې فاطمی عزیز په دغه جرګه کې د وضعیت په اړه ازادي رادیو ته وویل:
متاسفانه که امروز باز هم اوضاع داخل تالار
دی. ویل به د مرغ چنن هم د تالار اوضاع کړکېچنه وه، او د رحماني پلویانو غوښتل چې هغه تالار ته راولي خو مخالفینو یې مخه ونیوله.
متاسفانه جدا مخالفت کردن.
له دغه شخړې وروسته د ولسی جرګې ټلویزیون ژوندۍ نشرات هم قطع شول. د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس د ټاکنې موضوع د جرګې د غړو ترمنځ په یو جنجالي بحث بدل شوی، او له تیرې وې میاشتې راهیسې دا لانجې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې په سلګونه سندونه د بحث او تصویب لپاره د جرګې په میز پراته دي. د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د عملیاتي خپرونو په ترسره کولو کې ځنډ ته په اشاره سره وایي ناشونې ده چې ولسمشریز انتخابات په خپلې ټاکلې نیټې سره ترسره شي. د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا رئیس یوسف رشید وایي د لازمو پروګرامونو نه موجودیت، د انتخاباتو کمیسیون د غړو ترمنځ د یوه واحد لیدلوري نشټوالی، او د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د بشپړې ارادې نه درلودل د دې لامل شوي چې عملیاتي پلان په خپل وخت پلی نشي.
ته وایي کله چې بودیجه برابر نشي، استخدام او انتخاباتي عملیات په خپل وخت ترسره نشي، طبیعي ده چې انتخاباتي محل ویش لکه څنګه چې پخوا نقشه وي او دا ځل به هم نقص شي.
خود انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي د ولسمشریز انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ امنیه قومندان د وسلوالو مخالفانو په یو کمین کې ووژل شو. د پکتیکا د امنیه قومندانۍ ویان شاه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل چې محمد ایوب تندر تیره شپه د یحیی خیلو ولسوالۍ د ګلوال په سیمه کې کور ته روان و چې پرې حمله وشوه. د خغلی آریان په خبره محمد ایوب تندر او ساتونکو یې له وسلوالو مخالفانو سره نږدې 3 ساعته جګړه وکړه. په دې پیښه کې د هغه 3 ساتونکي ټپیان شوي او 3 وسلوال مخالفان هم وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه رسنیو ته د یاد برید په اړه څه نه دي ویلي. تاسو ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو یو څېړونکی وایي ترلاسه شوي شواهد ښیي چې د سعودي عربستان ولی عهد او نورو لوړپوړو چارواکو په ترکیه کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې لاس لري. دغه د سلو پاڼو راپور نن خپور شو. اګنیس کالامر د ملګرو ملتونو ځانګړي څېړونکي له نړیوالو غوښتل ترسو پر محمد بن سلمان او د هغه پر شتمنیو تر هغه چې خپل بېګناهي یې ثابته کړې نه وي بندیز ولګوي. د سعودي خبريال جمال خاشقجي د تیر کال د اکتوبر په 2 په استانبول کې د عربستان له قونسلګری ترایتم او وروسته یې د مړینې خبر خپور شو. د ملګرو ملتونو دغه څېړونکي چې شپږ میاشتې یې د خاشقجي د مړینې په اړه څېړنې کړي نن وویل دغه خبريال په یو امدی وژنه کې اعدام محاسبه شوی او له قضایي صلاحیت به هر یو اقدام کې قرباني شوی چې د نړیوالو بشري قوانینو په اساس سعودي عربستان مسؤل دی. ریاض په فوري توګه په دې اړه خبرګون نه دی خودلی، خو په خوایې پر ولی عهد محمد بن سلمان تورونه رد کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي چې تیر کال په نړۍ کې د جګړې زورونې او نورو تاوتریخوالو له امله یو اویا میلیونه کسان بې ځایه شوي دي. د دغې ادارې په وینا دا د 2018 کال په پرتله 2 میلیونه زیاتوالی ښیي او د تیرو اویاو کلونو په پرتله د بې ځایه شویو کسانو تر ټولو لوړه شمېره ده. په نړیواله کچه دغه کلنی راپور چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ لخوا خپور شوی، د 2018 کال تر پایه د نړۍ د کډوالو پناه غوښتونکو داخلي بې ځایه شویو او هغه کسانو چې لسیزې له خپلو کورونو لرې دي شمیر په ډاګه کوي. د دغه راپور موندنې ښیي چې سوریه د 6.5 میلیونه کډوالو په درلودلو سره د جدول په سر او افغانستان د 2.5 میلیونه کډوالو په درلودلو سره په دوهمه درجه کې دی.
زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. حسب الله تعالی شو چې د دې مهال مهم کورنۍ او بهرنۍ خبرونه یو وړاندې کړل. دا خبرونه زموږ پر ویب سایټ هم غواړي ولولې واوري پته مو د آزادی رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست پر سر راپورته شوی لانجې نن په فزیکی شخړو اوښتې دي. په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان انتخاباتي بنسټونه وایي کوم ځنډونه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا په عملیاتي پروګرامونو کې رامنځته شوي دي، په سلو ورځو کې دغه لړۍ پیلېدل ناممکن دي. په همداشان به په ولایتي راپورونو کې واوري چې په اوروزګان کې د ګوزان یو مثبته پیښه ثبت شوې ده.
جاوید معصوم جاوید نے میجی دپلاف میں عبد المطالب در دیس میں سیدیت میں عمر لری
په بهرانه مطالبه کې اوري چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې نږدې 1.5 میلیون خلک په ټوله نړۍ کې د جګړې او نورو ستونزو له امله خپل اصلي مینو بې ځای شوي دي. زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست په سر باندې رامنځته شوی لانجه نن په فزیکی شخړو اوښتې ده. نن ټاکل شوی و چې د هغه لانجمنې رای په سر باندې رای ګیری وشي کومه چې د ریاست څوکۍ سرنوشت پر پورې تړلې ده، خو نن هم دغه جرګه بې نتیجې پای ته رسیدلې ده او حتی په جنجالونو باندې اوښتې ده. زموږ خبریال خان محمد سین نن د ولسی جرګې دغه غونډه تعقیب کړې ده، دا اوسره سره په سټډیو کې ده. سین صاحب، څو نن په ولسی جرګه کې ویل کېږي داسې چې دغه لانجه بلاخره په فزیکی شخړه باندې بدله شوه؟
بل اکرام صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، نن د ډیرو لفظي شخړو وروسته د ولسی جرګې غړو یو د بل ګریوان ته لاس واچو وحل تکول سره وکړه. دغه کسان یو طرف د میر رحمان رحمانی او بل طرف د کمال ناصر وسیلی پلویانو. په دې جریان کې ډېر میزونه چوکۍ هم ماتې شوې او د تالار وضعیت ګډوډ شو. د دغو نښتو پر مهال امنیتي ځواکونه د جرګې تالار ته ننوتل او د جرګې تر ټلویزیون چې لایف خپرونې کولې هغه هم ودرېدې. خو کوم اوازونه چې موږ ترلاسه کړي هغه دا دي چې کمال ناصر وسیلی چې د قضیې یو اړخ دی، وی ویل چې د میر رحمان رحمانی پلویان په زور د جرګې تالار ته ننوتي، د کمال ناصر اصولي اواز به واورو.
شعار جنگ سالاری داد، آمدن در داخل تالار به زور که رحمانی رئیس میشه و میدانن که به زور کس رئیس شدن نمیتونه. به تمام قوانین سر میمانیم، به تمام قوانین نافذه، هیچ نوع زورگویی را قبول نداریم.
د میر رحمان رحمانی پلویان او پتیره زیاودین زیاوی د ولسی جرګې د ریاست پر څوکۍ د رحماني کې ناستل د یو مسلم حق دی. د زیا آواز به هم وابرو.
ما مطابق قانون اساسی، مطابق اصول وظایف داخلی مجلس به پیش میره و نشستن آقای رحمانی در اونجا حق مسلمش است. هیچ کس زور نگفته.
د ولسی جرګې ځین نور غړو وویل چې د دواړو لورو ترمنځ په دغه نښته کې یو شمېر وکیلان ټپیان شوي دي، خو دی ونه ویل چې دا څوک ټپیان شوي او تعداد یې څومره دی. ملالۍ ساغزی وویل بله اکرام صاحب، دغه نښته هغه مهال رامنځته شوه چې د میر رحمان رحماني پلویانو د یاد ولسی جرګې د رئیس پر څوکۍ کېناوه. دوی وایي د جرګې ځینې غړي غواړي چې دغه جرګه ولکه کې او بل هیڅ لار نه مني. د رحماني یو پلوي امان الله ګزار وویل، د ده آواز به هم
برادرای عزیز، خواهرای عزیزم، همه گی بفهمه بدانه که ما پذیرفتیم همه چیزه، اما چهار نفر در گروگان گرفته پارلمانه.
خو د امان الله ګزار دغه خبرې هم بیا هم د یو شمېر وکیلانو له غبرګون سره مخ شوې. دغه شخړه په داسې حال کې رامنځته شوه چې په پام کې وه د ولسی جرګې غړي د چهارشنبې په ورځ په هغې یوې رای باندې رایګیري وکړي چې پخوا باطل اعلان شوې وه، خو بیا هم هوکړې ته ونه رسېدل او همدغه مسله د دواړو لورو ترمنځ د نښتې لامل شوه. میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي تقریبا میاشت مخکې د ولسی جرګې ریاست ته یو تر بله رقابت وکړ. په نتیجه کې میر رحمان رحماني 133 او کمال ناصر اصولي 55 رایې اخیستې وې. هغه مهال د ولسی جرګې موقت رئیس عطا محمد دهقانپور اعلان کړ چې رحماني بریالی دی، خو کمال ناصر اصولي او پلویانو ویل چې رحماني 50 جمع یو پوره کړي نه دي. د دواړو لورو د پلویانو ترمنځ لانجه له هماغې ورځې را پیل شوې ده او اوس هم
دوام لري. ډېره زیاته مننه درنو دوستانو، وام اوریدل چې د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست په سر باندې رامنځته شوې شخړه لا هم نه ده حل شوې او نن دغه جنجال بالاخره په فزیکي شخړو باندې بدل شوی دی او د میر رحمان رحماني پلویانو هڅه کوله چې ښاغلی رحماني د څوکۍ په څوکۍ باندې د ریاست په څوکۍ باندې په زور کېنئ، خو د کمال ناصر اصولي پلویانو یې مخه نیولې ده او بالاخره د دوی ترمنځ شخړه رامنځته شوې.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبری مجله اوري.
زموږه غلا ازادي رادیو ناوري. د اوروزګان ولایت د امیر روغتیا مسولین وایي چې په دغه ولایت په مرکز ترنکوټ خار اړوند مهرآباد سیمه کې د پولیو یو مثبته پیښه پیدا شوې ده. دوی وایي لاملی په دغه سیمه کې د وسلوالو طالبانو له لوري د پولیو د واکسین مخه نیول دي. د اوروزګان ولایت خلک هم دغه چارې اندېښمن کړي او له وسلوالو طالبانو یې غوښتنه کړې چې د پولیو واکسین ته دې اجازه ورکړي. په دې اړه نور حال له سیمې شریف الله شرافت راکوي.
روغتیایي چارواکي وایي ګزڼ وهلی ماشوم هلک دی، 10 میاشتې عمر لري او د اوروزګان ولایت مرکز ترنکوټ اړوند د مهرآباد په کریا کې د سرخورود کلي اوسېدونکی دی. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست مشر ډاکټر خناغا میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې ګزڼ وهلی ماشوم جاوید نومیږي او 2 ځلې روټین کې او 3 ځلې زیات په NID کې واکسین اخیستی. دوی وایي لامل یې په یاد سیمه کې د وسلوالو طالبان له لوري د پولیو د واکسین مخه نیول دي.
بالکل دا پیش اور ترکوٹ مارکیٹ میں بس کہاں کے پکلی کے کہ جاوید معصوم جاوید نے میری ڈپلاما میں عبد المطالب در دیس میں سے دیس میں عمر لری معصوم من کا روٹین کا پان کے دس دو داخل کی دی اور ان ایڈی یا پولیو کمپین میں تدبیر کو پاس لو کے لو دو میں اضافہ رکھ دی دا فگوزان اس کا ویلا
میخیل دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې په یادو کورنۍ کې د پولیو دوې نورې مشکوکې پیښې هم ثبت شوي. د یوایي د یادو ماشومانو معایناتونه یې مرکز ته استولي، خو تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې یادې پیښې به مثبتې وي او که منفي. نموړی وای کچری حال ته جر تر جر د یاد وایروس مخنیوي ونسی شاید په یاد ساحه کې تر 200 پر نور ماشمان هم گذر وهی. دا فدا سیال کې د چ پدغه ولایت کې لچیرو څو میشت راهیسی وسلوالو طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د پولیو د واکسین مخنیولې. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ خلک هم د پولیو د پیښو زیاتوالی اندیښمن کړي. دوی وسلوالو طالبانو ته خواست کوي چې د پولیو واکسین ته د دې په سیمه کې اجازه ورکړي.
واکسین باید لس په دې سبب باندې چې واکسین نه نظامي نه خشبګي کې هیڅ کار لري نه ودی ته تاوان کوي. دا د مؤمنانو دپاره یو لوی تاوان دی چې د جنې ګرځي پر بندیه د مؤمنانو دپاره ګټه ده چې هغه وکړي د پیښ سبه الله خوندي کړي.
هر څوک که وسلوال طالبان یا او که د دغه سیادی وګړي باید ټول د واکسین مخنیوي ونه کی او خپل ماشومان ته واکسین ورکړي، ځکه په ځینې سیمو کې وسلوال طالبانو کور په کور واکسین بند کړی دی او مسجد په مسجد کې چې هغه بیا ځینې ماشومان جنې پاتې کیږي د واکسین څخه، نو هلته بیا د ګزن پیښې رابمسته کیږي. نو دغه پیښې خپل وسلوال طالبان او ټول د وګړي ویني چې ماشومان هغه دی په ګزن
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. په روان میلادي کال کې دا درېمه د پولیو مثبته پیښه ده چې رامنځته کیږي، او په ټول افغانستان کې په روان میلادي کال کې د پولیو د پیښو شمیر 9 ته ورسېدی چې درې په اورزګان، درې په هلمند او درې په کندهار ولایت کې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
زموږ غږ ازادي راډیو ناورې. انتخاباتي بنسټونه وایي کوم خنډونه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا په عملیاتي پروګرامونو کې رامنځته شوي په سلو ورځو کې د دغه لړۍ پیلېدل ناممکن دي. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په کړنو او ظرفیتونو له انتقاد سره سره وایي که دغه کمیسیون خپل پروګرامونه له مهالویش سره سم پر مخ نه وړي، د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې به پیل شوې وي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دغه لړۍ لپاره تیاریانې نیولې دي. تفصیل خان محمد سین پر راپور کی.
د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو ته سل ورځې پاتې دي، خو د دغو انتخاباتو د بهیر ترسره کېدو په اړه اوس هم یو لړ شکونه موجود دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د پروګرام د کمیسیون د غړو ترمنځ د واحد نظر او دغه بهیر ته د بشپړې ارادې نشتوالی لامل شوی چې عملیاتي پروګرام په خپل وخت عملي نشي او دغه ځنډ به د میزان د شپږمې پر انتخاباتو هم اغیز وکړي. دوبل په خوشنۍ سره چې تمه و پر راتلونکو انتخاباتو کې به د پرمختګونو شاهدان و، خو داسې وضعیت چې له تقلب، فساد او جنجالونو لرې وي نه تر سترګو کېږي او داسې نه ښکاري چې موږ به هدف ته رسېدلي یو. که دغه وضعیت دوام وکړي او په بې پروایۍ سره عمل وکړو، نو د میزان د شپږمې د انتخاباتو انتظار باید ونه باسو. د ښاغلي رشید په خبره دغه کمیسیون په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بایومیتریک سیستم د کارولو په اړه هم چې ډیر وخت نیسي خپل دریز نه دی څرګند کړی. دی وایي د تقویتي نوملیکنې بهیر روان دی، خو د 9 میلیونو رای ورکوونکو د نوملیکلو فهرست چې قانوني ستونزې لري لا هم تصفیه شوی نه دی. د انتخاباتو دغه څارونکی دا هم وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه مشخصه کړې نه ده چې د ولسمشریزو انتخاباتو په ورځ به څومره مرکزونه د رای ورکوونکو پر مخ خلاص وي، او دغه شان د کادري تشکیلاتو او د سلګونو زرو موقتو کارکوونکو موضوع هم جوته شوې نه ده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي په ټولو ولایتونو کې د انتخاباتو سیمه ییز دفترونه اوس هم د سرپرستانو لخوا اداره کیږي، او دغه کمیسیون نه دی توانیدلی چې ولایتونو ته لوژستیکي مواد په سمه توګه ولیږدوي. سربیره پر دې د بودیجې نه څرګندوالی بله ستونزه ده چې د انتخاباتو څارونکي پرې انتقاد کوي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو لپاره یې بشپړې تیاریانې نیولې دي. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ ازادي راډیو ته وویل د رای ورکوونکو نوملیکنه روانه ده او تر اوسه 60,000 کسانو نومونه ثبت کړي دي.
موږ په تخنیکي لحاظ هغه سکیجول چې موږ د کمیسیون لخوا نه موږ ته تصف شوی ده کاملا هغې ته موږ آمادګي لرو. شپږم د میزان ته ملي او نړیوال تدارکات په ټولو برخو کې، په هغو برخو کې چې نیاز ده هغې ټول هغه تخنیکي پروسې تکمیل شوي دي، او موږ د ټایم لاین مطابق سټیپ بای سټیپ مخ ته ځو او نورمال شکل باندې پر مخ روان ده. موږ د هغې کمپنۍ سره چې تیر ځل د ټاکنو دپاره بایومیټریک خریداري شوي وو په بحث کې تر څو پورې وکولی شو هغه نوی اپلیکیشن په دې باندې کار کړی ده.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي د انتخاباتو د ترسره کېدو بهیر له مهالویش سره سم پر مخ ځي او په کې به د بایومیټریک او د ټکنالوژۍ له نوي سیستم نه هم کار واخیستل شي. خو ده د دغو تجهیزاتو نمونه یاد نه کړل. دغه کمیسیون وایي د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره چې 15 پړاوونه په پام کې نیول شوي، دوه پړاوونه یې چې د رای ورکوونکو نوملیکنه او د حساسو موادو لیږدول دي د بشپړېدو په حال کې دي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
له ازادي راډیو نه مخامنه نیم ساعته پښتو خبری مجله اورید. بلخ ولایت په یو شمیر لرو پرتو او نامنو ولسوالیو کې خلک روغتي خدمتونو څخه بې برخې دي. د چاربولاک، چمتال، دولت آباد او ازاري ولسوالی اوسیدونکو شکایت کوي چې په خپلو سیمو کې روغتي کلینیکونو ته لاسرسی نه لري او له همدې امله په ستونزو کې دي. د بلخ تامې روغتیا مسؤلین بیا ادعا کوي چې په هڅه سیمو کې پادلانه توګه سی خدمات وړاندې کړي. مجیب حبیبزی له بلخ څخه پرې راپور راستولې.
په بلخ کې د لرو پرتو ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او له حکومت څخه غواړي چې په خپلو سیمو کې ورته روغتیایي مجهز کلینیکونه جوړ کړي. د بلخ د چاربولاک، دولت آباد، زاري او چمتال ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې د یادو ولسوالیو په اکثرو سیمو کې خلک روغتیایي کلینیکونو ته لاسرسی نه لري او هغه صحي کلینیکونه چې د ولسوالیو په مرکزونو کې دي هم خلکو ته په موقع او مناسب خدمتونه نه وړاندې کوي. د ډاکترانو کموالی، په کافي توګه د درمل نشتون او د څلورویشت ساعته متونو نه موجودیت هغه څه دي چې د بخت لرو پرتو ولسوالیو په مرکزی کلینیکونو کې خلک ورسره په ستونزو کې دي. سوریا د چاربولاک ولسوالی و اوسیدونکې ده، هغه یې پاړه وایي. کلینیکونه ډیر کم دي، درې کلینیکونه موجود دي. له دې جملې څخه دوه یې غیر فعال دي. یو یې فعال دی چې د ولسوالۍ په مرکز کې موقعیت لري. په دغه کلینیک کې په موقع ډاکتران حضور نه لري، ناروغان له ستونزو سره مخ دي. په عین وخت کې درمل هم ډیر په ستونزه پیدا کیږي، متخصص ډاکتران خو هیڅ هم نشته. د چمتال په ولسوالۍ کې چې ډېری سیمې د طالب وسلوالو تر ولکې لاندې دي، خلک د خپلو روغتیایي ستونزو د حل په برخه کې حکومت په بې پامۍ تورنوي. د چمتال ولسوالۍ د البرز سیمې یو اوسیدونکی محمد کریم وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د شته روغتیایي مرکزونو څخه یوازې یو کلینیک چې د ولسوالۍ په مرکز کې موقعیت لري نسبتا مناسب صحي خدمتونه وړاندې کوي، خو په نورو کلینیکونو کې یا متخصص ډاکتران نشته او یا هم په کافي توګه درمل نه پیدا کیږي. هغه زیاته کړه، په چمتال کې وروره دلته کلینیک جهاز نشته، ادویه هم دلته نه پیدا کیږي. د ناروغانو ستونزو ته رسیدګي په موقع نه ترسره کیږي. دلته خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په همدې حال کې د بلخ د عامې روغتیا سیاست مسؤولان ادعا کوي چې په ټولو ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه د ولسوالیو د نفوس په پام کې نیولو سره جوړ شوي دي. د بلخ د عامې روغتیا مشر ډاکټر نصیر احمد دورانی مانی چې د ولایت په ولسوالیو کې د صحي خدمتونو کچه ډیره ټیټه ده، هغه زیاته کړه چې دوی هڅه کوي تر څو د روغتیایي خدمتونو د کچه د لوړوالي تر څنګ په ولسوالیو کې د روغتیایي مرکزونو ویش هم عادلانه ووسی. ښاغلی دورانی وویل،
زموږ کار دا دی چې په دغه صحي مراکزو کې خدماتو کیفیت لوړ کړو، د خدماتو ارزښت لوړ کړو، د دې کمیت لوړ کړو، دلته کمبوتات پوره کړو او د دوی هغه نظارت او تفتیش صحیح وشي. دومه مسله بیا دا ده چې مونږ دغه صحیح مراکز په عادلانه شکل جوړ کړي دي یا نه، یا په بعضې سیمو کې ډېر دي یا په بعضې سیمو کې کم دي. دا نو بیا یو اوږدمهاله هغه ستراتیژیک فکر غواړي.
په داسې حال کې د بخت عامې روغتیا چارواکي وایي چې هڅه کوي تر په ولسوالیو کې خلکو ته د صحي خدمتونو لړۍ معیاري کړي، چې د بلخ په اکثر ولسوالیو کې د طالبانو د حضور په دلیل ښځینه ډاکترانې د کار کولو څخه ډډه کوي. موجب حبیب سای، آزادی رادیو، بلخ.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې له هغو هیوادونو دی چې تیر کال ډیر خلک مهاجرت او بې ځای کېدو ته پکې اړ شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د مهاجرت د نړیوالې ورځې په مناسبت یو رپورټ خپور کړی چې جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره وایي چې په نړۍ کې تیر کال د جګړې، تشدد او غیر قانوني توقیفونو او محاکمو له امله د بې ځای شوو او بې کوره شوو خلکو شمیر یو او یا میلیونو ته لوړ شو. د دې ادارې په حواله په 2013 میلادي کال کې د وړم کال په پرتله 2 میلیونه ډیر وګړي بې ځای شوی دي. د جګړې او تشدد لامل د بې کورشو انسانانو د شمیر په ورستیو او یا کلونو کې ساره نه لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا UNHCR هر کال په نړۍ کې د مهاجرتونو بې ځایه کېدو او کډوالۍ په اړه د ګلوبل ټرینز په نوم یو رپورټ خپروي. په رپورټ کې په ځینو مواردو کې هغه وګړي هم ګڼل شوي چې حتی څو لسیزې له خپلو کورنیو او کورونو لرې پاتې شوي دي. دا ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره وایي چې په ټول نړۍ کې زیات خلک په سوریه کې د جګړې او تشدد له امله بې ځایه شوي چې شمېر یې 6,200,000 کسانو ته رسیږي. دوهم هیواد چې ډېر خلک ورڅخه بې ځایه شوي دي یا دننه په خپل هیواد کې بې کوره شوي دي افغانستان دی. په افغانستان کې د دې کسانو شمېر 2,200,000 کسانو ته رسیدلی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې رپورټ د مهاجرینو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی دی. د جون 6مه د مهاجرت نړیواله ورځ ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګراندي ویلي چې غواړي د امریکا ولسمشر او د نورو هغو هیوادونو رهبران چې هلته کډوال او مهاجرین اوسیږي په دې وپوهیږي چې په خپلو هیوادونو کې له بیکارۍ او امنیت سره د کډوالو او مهاجرینو تړل هغوی ته ضرر رسولی سي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری په خپل رپورټ کې د هغو کسانو شمیرې هم اچولی چې یوازې د ژوندي پاتې کېدو لپاره پر دریابونو او سمندرونو اوښتي دي، په بیدیاګانو کې مزل کړی او سختي تیره کړې ده. ملګري ملتونه وایي په نړۍ کې ډېر انسانان د دې لپاره چې د حکومتونو تعقیب او محاکمې د جنسي زورزی د قتل له خطره د کورنۍ تشدد څخه او د غیر قانوني ملیشو له تهدید ځان وساتي بې ځایه سوي او کډوالۍ تر سوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي چې له ټولو مسلو سره هم د امریکا متحده ایالات په نړۍ کې له کډوالو او مهاجرینو سره زیاته مرسته کوي او ملاتړ کوي.
زموږ غل ازادي راډیو نو ورو درنو دوستانو بیرته راګرځو افغانستان ته. د افغانستان لویا څارنوالي وایي د اولمپیک د ملي کمیټې پر رئیس لګول شوی تورونه سړي حافظ الله ولی رحیمی لدندې په ناوړه ګټه خستنې تورن دي. تفصیلی په دې اړه د ازادي راډیو د خبريالي ناجي صاحب په راپور کې
ورسته له هغه چې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې پر رئیس له دندې د ناوړه ګټې اخیستنې تورونه پوري شول، لوی سرنوالي وایي دغه دوسیه به جدي وسیړي. د لوی سرنوالي ویان جمشید رسولي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دوی د بدني روزنې ریاست ته هم یو لیک استولای. نوموړي ویل د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمی څخه رسمن غوښتل چې لوی سرنوالي ته ورشي او په دې اړه ځواب ورکړي.
با اتهام سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی رئیس
دغه دوسیه د اولمپیک ملي کمیټې د رئیس لوري له دندو د ناوړه ګټه اخیستنې په تړاو د چې لوی سرنوالي په دې اړه تحقیقات پیل کړی او د بدني روزنې عمومي ریاست ته یو لیک هم استول شوی. څو غلی حفیظ الله ولی رحیمی د اړوندو تورونو د سپناوي لپاره سرنوالي ته وغوښتل سي څو ځواب ویني.
خو ښاغلی رحیمی دا مهال د کرکټ د نړیوالو سیالیو په ترکیب کې لندن ته تللی. لوی سرنوالی د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمی ورسته له هغه وغوښت چې د دې کمیټې پخوانی مالی او اداري رئیس شکایت وکړ چې د ښاغلی رحیمی له لوري له دندې لرې شوی. محمد الطاف یوسفی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نږدې دوه کاله مخکې د آزادې سیالۍ له لارې په دندې ګمارل شوی و، خو په وینا یې له لنډې مودې وروسته خغلی رحیمی پر ځای بل کس وګماره. خغلی یوسفی وایي د اداري اصلاحاتو له لورې له پرلپسې مکتوبونو سره سره د اولمپیک ملي کمیټې د دوی غوښتنه ونه منله او بالاخره دا مسله لوی سرنوالۍ ته راجه شوه.
اصلاحات اداري موضوع
را ناگزیر شد. با وجود اداري اصلاحات و اداره لپاره پسې مکتوبونو وروسته بل اخره اړه سو چې دا مسله لوی څرنوالي ته وسپاري او اوس ما غوښتنه ده چې دا قضیه باید په جدي توګه وڅېړل شي. کنه د دې ته چې ښاغلی رحیمی له لندن څخه بیرته هیواد ته راستون نسی.
ویل کیږي چې د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمی د کاناډا پاسپورت هم لري او اندېښنه ده چې ممکن هیواد ته راستون نشي. حسم وکړه سو د دغو ادعاو په او د اولمپیک ملي کمیټې ادارې سره خبري وکړو، خو دغه ادارې په دې اړه لس ویلو ډډه وکړه. د افغانستان د لوی سرنوالي چارواکي بیا وایي کچېری خغلی رحیمی له لندن څخه هیواد تستون نشي، د دې قضیه لپاره ګمارل شوی سرنوالان به تصمیم نیسي. د بدسیال کې د چا تر دې مخکې یو شمیر نور افغان چارواکي هم د اختلاس بډو او له دندې څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په تور لوی سرنوالي ته معرفي شوي، خو تر اوسه قضیه په خپل ځای پاتې دي.
موږ ازادي راډیو نوري او درنو دوستانو د 2019 نړیوال ورلد کپ په د سیالیو په لړ کې نن سویل افریقا او نیوزیلند له بل سره مخامخ دي. نیوزیلند د سیالي په چا غټلې ټاسي غټلې ساوث افریقا ته د منډو جوړولو بلنه ورکړي. ساوث افریقا تر دې دمه په درې سلوي خورونو کې